Yatrak.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کمون یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي. او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغه سي حال کې خوشاله کوي او ډیر غاور وي ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان پرانا کې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د تهران راډیو له مازیګرنۍ یو ساعته خپرونې سره زه الیاسغر عابدي له خپلې همکارې آغلې فاطمې سره ستاسو درانه حضور ته حاضر سوي یو. نن د چهارشنبې ورځ د 1444 لمریز کال د لیندۍ د میاشتې 16 نیټه او د 2015 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې 18 نیټه ده چې د 1440 قمري کال د جماد ثانی د میاشتې له 16 سره سمون خوري. قدر من اوریدونکو نن به هم خبرونه د ایران، افغانستان، سیمی او نړۍ په تازه خبرونو سره پیل کړو. بیا به په وینزویلا باندې د امریکا لخوا د بریټ په اړه سیاسي تبصرې ته ورسی، ورپسې به هم له افغانستان څخه بهر د پوزیسیون د جوړېدو په اړه له افغان کارپو مل شینواري سره زموږ د همکار مرکه واورئ. بیا به هم د رهبری د لیدلوري د خبرونې یو تازه برخه درته وړاندې سي او په پاکې به هم د تلپاتې وژمې خبرونې ته غوږ سئ چې په دې سره به زموږ د نن ورځې مازیګرنۍ یو ساعته پروګرام ختم سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی. pashtonahanew@yahoo.com هم زموږ ایمیل ادرس دی. اوس په تهران کې د مازیګر څلور بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونه ته.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز، د عراقچی او لاوروف دوه اړخیزه کتنه، د افغانستان د امیر روغتیا وزارت پلاوی د ایران اسلامي جمهوریت ته روان شو، په پاکستان کې په پوځیانو باندې ترهګریز برید شوی، امارات له صهیونیستي رژیم سره امنیتي هوکړه لاسلیک کړې، او د انصار الله غورځنګ مشر د امریکا له لوري د قرآن د حریم د سپکاوي پر خلاف د پراخ اعتراضونو غوښتنه وکړه.
قدر من اوریدونکو سم پام وکړی تفصیلي خبرونه ته. د ایران او روسیې د بهرنۍ چارو وزیرانو سید عباس عراقچی او سرګی لاوروف ترمنځ په مسکو کې غونډه سوې. د ایران خارجه وزیر په مشرۍ د ایران پلاوی په مسکو کې د روسیې د بهرنۍ چارو له وزیر سره له کتنې مخکې د دې هیواد په میګیمو پوهنتون تتللی وه او هلته یې روسي محصلینو ته وینا کړې ده. د روسیې خارجه وزیر له خپل ایراني هم رتبې سره د کتنې پر مهال وویل چې ډېر مهمه ده چې موږ په 2015 میلادي کال کې خپل 15مه کتنه ترسره کړو، داسې کتنې چې د دواړو هیوادونو د بهرنۍ چارو وزارتونو ترمنځ د علاقې او نږدې اړیکو څرګندونه کوي او همدارنګه د دواړو هیوادونو ترمنځ نږدې همغږي شي. لاوروف زیاته کړه سربیره پر دې نن موږ یو سند لاسلیک کوو، یعنی د تاریخ په لومړي ځل د دواړو هیوادونو د بهرنۍ چارو وزارتونو ترمنځ د 2016 میلادي کال څخه تر 2018 کلونو پورې د مشورو پروګرام لاسلیک کوو. هغه همدارنګه ویل البته ستاسو سند زموږ د اړیکو لپاره د ایران او روسیې ترمنځ د جامع ستراتیژیک ملګرتیا تړون دی چې وارلمخ کې لاسلیک سوی او عملي سوی هم دی. دغه تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ ځانګړې اړیکې سبتوی او د شلکلن افق لپاره زمینه او لید وړاندې کوي.
د امیر روغتیا وزارت اعلان وکړ چې د خواړو او درملو مرستیال وزیر مولوي حمدالله زاهد د یو پلاوی په مشرۍ د ایران اسلامي جمهوریت ته تللی، او د روغتیا مرستیال وزیر او د ایران د خواړو او درملو سازمان مشر ډاکټر مهدی پیرسالی او د هغه د ملګري ټیم سره یې لیدنې او خبرې اترې کړې دي. د امیر روغتیا وزارت مطبوعاتي دفتر یو مطبوعاتي اعلامیه خبره کړه چې پکې ویل شوي چې د خواړو او درملو مرستیال وزیر مولوي حمدالله زاهد د درملو او خوړو د ارزونی او ثبتولو رئیسانو، د دې مرستیال وزارت تخنیکی سلاکارانو او د وارداتو څنګه استادو څخه جوړ د پلاوی په مشرۍ د ایران اسلامي جمهوریت ته تللی دی. د مطبوعاتي اعلامیې له مخې د سفر په جریان کې د عامې روغتیا وزارت پلاوي د روغتیا مرستیال وزیر او د ایران د خوړو درملو سازمان مشر ډاکټر مهدي پیرسالی او د هغه د ملګري ټیم سره ولیدل او خبرې اترې وکړې. په دې غونډه کې دواړو خواوو د تنظیمي او سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا، د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د تنظیمي سیسټم د پیاوړتیا لپاره د تجربو او تخنیکي ملګرتیا تبادلې، د تنظیمي تفاهم لیک، د احکامو پلي کولو او د افغان متخصصینو د ظرفیت لوړولو، هیواد ته د خوړو او درملو د واردولو د پروسې د اسانتیا په اړه هر اړخیزې خبرې اترې او بحثونه وکړل. د یادولو وړ ده چې څه موده وړاندې د ایران اسلامي جمهوریت یو لوړ پوری پلاوی د دواړه خیز ملګرتیا او هیواد ته د خوړو او درملو د واردولو د پروسې د اسانتیا په اړه د خوړو او درملو وزارت له چارواکو سره هم وکتل. قدرمن اوریدونکو، د کابل او تهران ترمنځ مستقیمی البتنې پیل شوي، په دې اړه زموږ خبریال راپور ورکوي.
د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلان وزارت وایي چې د ایران د وارش هوایی شرکت له لورې له تهران څخه کابل ته مستقیمي الوتنې پیل شوې دي. د یاد وزارت ویان حکمت الله صفی تهران راډیو ته ویلي چې د وارش هوایی شرکت الوتنې به په اونۍ کې دوه ځله ترسره کیږي او د تهران کابل ترمنځ به مسافرو ته د تګ راتګ اسانتیاوې برابرې کړي.
د ترانسپورت او هوایی چلان وزارت اړوند 22 هوایي ډګرونه دي چې د هغې له جملې څخه 15 نړیوال او پاتې 22 محلي دي. د نړیوال هوایي ډګرونو کې د معیاري خدماتو وړاندې کولو ترڅنګ په محلي هوایي ډګرونو کې هم خدمات معیاري وړاندې کیږي. اوس مهال مونږ ویلی شو چې روانه اونۍ پنجشنبه ورځ د ایران څخه کابل ته د وارش په نوم کوم هوایي شرکت چې دی د ایران هیواد اړوند دی یاد شرکت په خپلې الوتنې پیلوي چې په اونۍ کې به یوه الوتنه ولري.
د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د ویان په وینا د دغو الوتنو له پیل سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د مسافرو د سفر ستونزې کمې شي او سوداګریزې او ټولنیزې اړیکې به لا پراخې شي.
موږ ویلی شو چې اوس مهال د دوو داخلي شرکتونو تر څنګ نه نړیوال هوایي شرکتونه فعالیت لري چې دې جملې څخه یوازې څلور هوایي شرکتونه د ایران هیواد پورې اړوند دي.
د ترانسپورت او هوایي چلان وزارت چارواکي وایي چې د هوایي شرکتونو د فعالیتونو پراخیدل د هیواد د هوایي ترانسپورت د ودې لپاره مهم ګام بلل کیږي او وزارت هڅه کوي چې له نورو هیوادونو سره هم د مستقیمو الوتنو زمینه برابره کړي. فضل غنی، حقمل، تهران راډیو، کابل.
د خبرونو دوام. ملګرو ملتونو اعلان کړی چې د یوې نوې ارزونې له مخې د افغانستان په ختیځ کې د کونړ، ننګرهار او لغمان ولایتونو د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې لپاره 1.8 میلیون ډالرو مرستې ته اړتیا ده. دغه بنسټ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې دا ارزونه د ملګرو ملتونو له پراختیايي پروګرام UNDP، اروپایی ټولنې، نړیوال بانک، د آسیا پراختیایی بانک او 14 نورو شریکانو سره په همکارۍ ترسره سوي. د ارزونې له مخې د ریشتر په کچه 6 درجې زلزلې چې د افغانستان ختیځ یې ولرزاوه او د دغو ولایتونو اوسیدونکو ته شاوخوا 6.8 میلیون ډالره زیان رسولی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې په دې ارزونه کې د زیانمنو سیمو د شوالي او بیا رغونې لپاره یو لیدلوری او تګلاره وړاندې سوې چې پر سیمه ییز مشرتابه او د ټولنې پر مالکیت، د شخړو پر حساسیت، د ښځو او نارینهو د اړتیاو په پام کې نیولو او د معلولو کسانو د ګډون پر بنیاد ولاړ ده. په اعلامیه کې راغلي چې دا تګلارې په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې په پام کې نیول سوې چې د کډوالو او راستنېدونکو کورنیو کوربه دي. ملګرو ملتونو زیاته کړې چې دغه ارزونې له پخوا څخه پر غوره بیا رغونې ټینګار کوي څو بیا رغول سوي بنسټیز تایسات او سیسټمونه خوندي، دوامداره او د راتلونکو پیښو پر وړاندې مقاومي. د روان میلادي کال د اګست په وروستیو میاشتو کې د ریشتر په کچه د 6 درجې په ځواک سره یوې زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونه ولرزول.
افغان ایواک ټولنې خبر ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ امریکا ته د SIV کیس لرونکو افغانانو لپاره د سفر معافیت لغوه کړی. دغه ټولنې پر خپل ایکس پاڼه کې د دې سازمان د مشر شان وین دایور په حواله لیکلی، د امریکا حکومت د ملي ګارد پر سرتیرو د یوه افغان له بریده ناوړه ګټه پورته کوي څو امریکا ته په افغانستان کې د امریکا د پخوانیو همکارانو او د هغوی د کورنیو د ورتګ مخه ونیسي. دغه ټولنې خبرداري ورکړی چې د سفر دغه بندیز امریکا ته د کډوالۍ له پخواني اصولو له هغې ډلې د کورنیو د ملاتړ پر خلاف اقدام دی او ژر تر ژره باید لغوه شي. د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډی سي کې د رحمن الله لکنوال په نوم د افغان کډوال په برید کې چې د امریکا د ملي ګارد یو غړی پکې ووژل شو، د ټرمپ ادارې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي دي. بلخوا په کابل کې د قزاقستان لخوا جوړه شوې کارخانه پرانستل شوې. په دې اړه زموږ د خبریال راپور واوري.
افغانستان ته د قرقزستان د رسمي پلاوي د سفر پر مهال کابل کې د قرقزستان د سوداګرۍ کور پرانستل شو. د یاد وزارت ویانه خونزاده عبدالسلام جواد وایي په دغه پرانسته کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي او د قرقزستان د اقتصاد او سوداګرۍ وزیر بکیت صدیکوف حضور درلود. د ښاغلي جواد د معلوماتو له مخې په دغه پرانسته کې د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور استازو هم ګډون کړی و.
در جریان سفر رسمی هیئت جمهوری قرقزستان به افغانستان، خانه تجارت قرقزستان در کابل با حضور محترم الحاج نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت امارات اسلامی افغانستان، محترم بکیت صدیکوف وزیر اقتصاد و تجارت جمهوری قرقزستان با جمع از نمایندگان و فعالان سکتور خصوصی دو کشور به گونه رسمی افتتاح گردید.
دغه راز عبدالسلام جواد وایي چې دغه سوداګریز کور د پرانستې موخه د همکاریو پراختیا، د سوداګریزو تبادلو زیاتوالی، د سوداګرو ترمنځ د اړیکو اسانتیا او د ګډو پانګونو هڅونه بلل شوې ده.
افتتاح این خانه تجارت ګام مهم در راستای تقویت و نهادینه‌سازی روابط تجارتی و اقتصادی میان افغانستان و قرقزستان به شمار می رود و زمینه را برای توسعه همکاری ها، افزایش تبادلات تجارتی، تسهیل ارتباط میان تاجران دو کشور و تشویق سرمایه گذاری های مشترک فراهم می سازد.
دا یادونه ولدا چې په کابل کې د قرقزستان د سوداګرۍ کور د پخوانیو تفاهمات پر بنسټ او قرقزستان جمهوریت د افغان پلاوی د سفر په نتیجه کې پرانستل شوې ده. فضل غنی حقمل، تهران، رادیو کابل.
دا خبرونو له دوام سره ساسو په خدمت کې. خبری سرچینو اعلان وکړ چې د ټي ټي پی وسلوالو د پاکستانی پوځیانو په کاروان برید کړی. د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی ځواکونو د خیبر پښتونخوا صوبې د شمالي وزیرستان په میرالي سیمه کې د پاکستانی پوځي کاروان برید وکړ. د سیمه ییزو سرچینو په وینا لومړی یوه زورور چاودنه وسوه چې د کاروان لاره یې په نښه کړه او بیا د ټي ټي پي ترهګرو ځواکونو سمدلاسه په پوځي کاروان برید وکړ. په سیمه کې جګړه لا هم روانه او د تلفاتو او زیانونو د شمیر په اړه نور معلومات نه دي خپاره سوي. پاکستان په وار وار ویلي چې د دوی د سرتیرو په وړاندې ډیری بریدونه د افغانستان په خاوره کې د منظم سویو وسلوالو لخوا ترسره کیږي، هغه تور چې طالبانو په وار وار رد کړی.
امارات د اسرائیل رژیم له ایربیت سیستمز شرکت سره اتکلن امنیتی هوکړه لاسلیک کړې ده. د فرانسوي وی پانی انټلیجنس له راپور سره سم امارات تخپل پوزي او غیر پوزي الوتکو لپاره د یو الکترونیکی دفاع سیستم د جوړولو لپاره د ایربیت سیستمز له شرکت سره هوکړه لاسلیک کړې ده. د دې راپور له مخې امارات له دغه شرکت څخه غوښتنه کړې ده چې دا موضوع پټ وساتل شي. د ایلبیت سیستمز شرکت هم د مسلې ته په کتو سره د تلبیب له بورډ څخه غوښتنه کړې ده چې دا موضوع پټ وساتي. ویبپاڼه لیکي چې د اکتوبر د 1 راپدې خوا د لومړي دفاعي او امنیتي هوکړه ده چې د یوه عرب هیواد له لوري له اسرائیل رژیم سره ترسره کیږي.
په امریکا کې د یوه انتخاباتي نوماند لخوا د قرآن کریم د سپیسلي ساحت په خلاف د سپکاوی وروسته د ایمان د انصارالله غورځنګ مشر د دې وحشتناک جرم په غندلو سره د راتلونکي جمعې په لاریونونو کې د خلکو د پراخ ګډون غوښتنه وکړه. د ایمان د انصارالله غورځنګ مشر سید عبدالملک بدرالدین الحوسی د امریکا لخوا د قرآن کریم پر وړاندې بې حرمتي په کلکه وغندله او دا کړنه د خدای د کتاب الهي رڼا او د پیغمبرانو او آسماني کتابونو په میراث مستقیم برید او د اسلام پر ضد د دښمنۍ د زیاتېدو نښه یې وبلله او د مسلمان دولتونو او ملتونو د پراخ غبرګون پارتیا یې ټینګار وکړ. د المنار شبکې د راپور له مخې هغه وویل چې دغه بې حرمتي د امریکا د یوه انتخاباتي کاندید لخوا ترسره سوې او د انتخاباتي تبلیغاتو د وسیلې په توګه کارول سوی دی. هغه کړنه چې د ایماندان سارو لا غورځنګ د مشر په وینا یو وحشتناک جرم دی چې د دینی ارزښتونو په تر ټولو سپیسیلي ارزښت په خلاف ترسره سوی. الحوثي دغه چلند د اسلام سره د یهودي صهیوني د دوامداره جګړې په چوکاټ کې وارزوله. داسې جګړه چې دغه په وینا د امریکا انګلیس صهیونیستي رژیم او د هغوی د متحدینو په ګډون سره د بشري ټولنو د ګمراه کولو، غلامولو او د غلا، اشغال، استعمار په موخه ترسره کیږي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
عزتمنو اوریدونکو، اوسم سیاسي تبصرې ته غوښی چې په وینزویلا کې د ترهګری تور سیاسي او که د حملې لپاره یو پلمه نومیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس ماډورو د حکومت پر خلاف په خپل تازه اقدام کې دغه حکومت ترهګر وباله او د هغو ټولو تیلي کښتیو د معاصره کولو حکم یې وکړ چې دغه هیواد ته ځي یا ترې وځي. د امریکا ولسمشر په خپله ټولنیزه شبکه ترود سوشل کې ادعا وکړه چې وینزویلا په بشپړ ډول د جنوبي امریکا په تاریخ کې د راټول شویو تر ټولو لوی سمندري بیړیو لخوا محاصره شوې ده. دا بیړۍ به لویه شي او هغه ټکان چې دوی به یې ترلاسه کړي له هیڅ هغه څه سره په پرتله نشي چې دوی مخکې لیدلی وو. تر هغه چې دوی ټول هغه تیل، ځکه او نور شتمنۍ بیرته امریکا ته نوي راوړي چې له موږ څخه یې غلا کړي دي. د وینزویلا په وړاندې د امریکا د جنګ جګړې احتمال په داسې حال کې ډیر شوی چې امریکا پرته له کومو شواهدو د روان کال د نومبر په 24مه کارټل ډی لاس سولز د یوې بهرنۍ ترهګرې ډلې په توګه وبلله او ورباندې یې بندیزونه ولګول. امریکا ادعا وکړه چې د وینزویلا ولسمشر او د دغه هیواد یو شمېر لوړپوړي چارواکي دا کارټل لارښوونه کوي او د هغې له لارې له مخدره توکي امریکا ته رسیږي. د واشنګټن ادعا په داسې حال کې ده چې وینزویلا د داسې کارټل شتون مسخره، دروغ او په خپلو کورنیو چارو کې د غیر قانوني لاسوهنې لپاره بهانه او پلمه بللې ده. د دې تور وروسته د امریکا ولسمشر لسګونه جنګي بیړۍ او سرتیری کارابین ته واستول او د وینزویلا ساحلي اوبه یې محاصره کړې. دا په داسې حال کې دی چې د وینزویلا چارواکو په مقرر ډول د مخدره توکو مسله رد کړې ده. مادورو په دې اړه وویل ټرمپ د مخدره توکو په وړاندې په جګړه کې د ګډون ادعا کولو سره جنوبي امریکا د یوې پیړۍ تر ټولو لوی بار اعظمي ګواښ سره مخامخ کړې ده. په هر صورت ټرمپ په دې وروستیو کې په وینزویلا د مځکني برید احتمال اعلان کړی دی. لکه څنګه چې د واشنګټن او کاراکاس ترمنځ تاوتریخوالی زیاتیږي او په وینزویلا باندې د امریکا د پوځي برید په اړه اټکلونه زیاتیږي، امریکا د رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد د جنوبي قوماندې سمندري بیړۍ شاوخوا دریمه برخه په سیمه کې ځای پر ځای شوي او جنګي جټ الوتکې په دوامداره توګه وینزویلا ته نږدې او په نړیوال هوایي حریم کې ګزمې کوي. د واشنګټن او کاراکاس ترمنځ تاوتریخوالی په داسې که زیات شوی او د مځکني جګړې احتمال زور اخیستی دی چې د وینزویلا په وړاندې د ټرمپ اقدامات د امریکا د مداخلې او امپریالیستي پالیسیو یو ډیر څرګند مثال دی. دا عمل نه یوازې د نړیوال قانون او د ملي حاکمیت له اصل څخه ښکاره سرغړونه ده، بلکې د خپلو خپلواکو هیوادونو په ځانګړې توګه په لاتینې امریکا کې په حیاتي سرچینو باندې د تسلط او کنټرول غوښتلو لپاره د واشنګټن د اوږدې مودې پالیسۍ د دوام نښه هم ده. که څه وینزویلا تل د نړۍ د تیلو د لویو زیرمو له امله د امریکا د پام وړ وه، په دې وروستیو کلونو کې په نړیوال ډګر کې د سیاسي بدلونونو، د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې او د انرژۍ په رسولو کې د بدلونونو سره، په ځانګړې توګه د ټرمپ د پالیسیو او د مونرو نظریې د بیا راژوندي کولو او په وینزویلا باندې د امریکا د تسلط واک بیرته ورکولو غوښتنې سره دغه مسلې اوس پراخه ابعاد خپل کړي دي. او په وینزویلا باندې واکمنی او د هغې د تیلو د سرچینو کارول د امریکا پام د پخوا په پرتله ډیره ځانته اړولې دي. په دې لړ کې د امریکا اقدامات په حقیقت کې د وینزویلا د اقتصاد د اصلي شهرک د پرې کولو هڅه او د مادورو حکومت دې ته اړ باسي چې واشنګټن غوښتنو ته ادعا د واشنگتن غوښتنو ته غاړه کیږدي، ځکه چې دا پالیسي دغه چلند د دوام په توګه لیدل کیدای شي، کوم چې په عراق کې لیدل شوی و چې د انرژۍ د سترو سرچینو او د امریکا د سلطه غوښتنې په وړاندې د مقاومت په وجه د نیغ په نیغه بریدونو او مداخلو هدف وګرځېده. دا سخکاری چې د ترهګریزو سازمان په توګه د مادورو د حکومت اعلانول د امریکا د تبلیغاتو او لیبل کولو پالیسی یوه برخه ده. په حقیقت کې امریکا د ترهګرۍ مفهوم د خپلو مخالفو حکومتونو د رواوالي ختمولو لپاره د یوې سیاسي وسیلې او یو زار په توګه کاروي.
در من اوریدونکو د پروګرام له دوام سره ستاسو په خدمت کې یو وس په هم افغانستان څخه بهر د پوزیشن د جوړېدو په باب له افغان کارپو مل شینواری سره زموږ د همکار مرکه واوري.
د تهران رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. تاسو به هم د رسنیو لارې اوریدلې وي چې تازه له افغانستان نه د باندې یو شمېر پخواني او جهادي مشرانو او ټکنوکراتانو چې د طالبانو د اوسني حکومت مخالفین بلل کیږي یو ائتلاف رامنځته کړی دی. که څه هم چې تر اوسه د دې ائتلاف ځانګړې موخې او اجنډا نه ده په ډاګه شوې، خو په لومړي سر کې د طالبانو حکومت سره د خبرو او مذاکراتو وړاندیز کړی دی. دا چې دا ائتلاف به په افغانستان کې د پخوانیو ائتلافونو تاریخچې ته په پام سره تر پایه سره په یوه کرښه ودرېږي، او آیا د طالبانو حکومت به دوی سره خبرو اترو ته کښېني، او دا چې دا ائتلاف به د ګاونډیو سیمې او نړۍ هېوادونو ملاتړ ترلاسه کړي او که نه، دا او دې ته ورته نورې پوښتنې مو د پوهنتون وسار او چارو شنونکي خاغلی ډاکټر مل شینواری سره شریکی کړی چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوو. خاغلی ډاکټر مل شینواری، موږ ته د وخت راکولو له امله نړۍ مننه. غواړم خپله لومړۍ پوښتنه وکړم، د افغانستان د پخوانیو جهادي او ټکنوکراتو سیاسيونو نوی جوړ شوی ائتلاف څنګه ارزوئ؟
تاسو ته او ستاسو اورېدونکو ته سلام. تر کومه چې زه پوهیږم په دغه ائتلاف کې ډېر متضادې څېرې دي. تاسو خپل وویل چې ټکنوکراتان او جهادي رهبران په دې ائتلاف کې دي، دوی په فکري لحاظ باندې سره ورته نه دي، همدارنګ د ارزښتونو اهدافو په لحاظ ورته نه دي. نو زه فکر کوم چې دا ائتلاف ډېر مقطعي دی، او نه یوازې دا ائتلاف، هر ائتلاف چې هغه په فکري بنسټ دختونو د لحاظه د اهدافو د لحاظه ورتهوالی ونه لري، ګوندونه او اشخاص، نو هغه ائتلاف ډېر موقتي او دوام نشي کولی. او په افغانستان کې د دې نه پخوا هم دغسې ائتلافونه چې هغه ډېر غیر متجانس و، هغه که جوړ شوي هم دي، د ورځو اونۍ او میاشتو نه ډېر دوام نه دی کړی. زه فکر کوم چې دغه ائتلاف هم ډېر غیر متجانس دی، ګډ اهداف، ګډ ارزښتونه، ګډ فکري محورونه نه لري، نو په دې اساس به ډېر زیات دوام ونه لري.
اوس سره په دې ائتلاف کې راوځای شوی یو څیرو پخوا هم چې په افغانستان کې و خپلمنځي ائتلافونه کړي وو، خو بیا زر بیرته مات شوي وو. د بېلګې په توګه د ښاغلي اتمر قانوني او عطانور د ولسمشري ټاکنو ائتلاف، فکر کوي دا ائتلاف به دوام وکړي؟
بله، په دغه ائتلاف کې هغه څیرې چې یوځای شوي دي، ما مخکې مویل چې دا څیرې په فکري لحاظ، د اهدافو په لحاظ، د ارزښتونو په لحاظ ډېرې متفاوتې دي. د دوی سابقه، د دوی تیر چې هم وګوري، نو دوی حتی ډیر زیات تفاوتونه لري. مثلا حنیف اتمر ته تاسو وګورئ په فکری لحاظ، د ته سابقه په لحاظ تماما نور وګورئ، سیاف وګورئ، او یا مثلا د احمد شاه مسعود زوی وګورئ. دوی په افغانستان کې خپل منځنی جنگونه سره کړی، فکری وحدت نه لري، فکری اختلافات ډیر زیات دي. او بلې کته چې مې یادونه کړې ده، دوی په خام تلفونو جوړ کړو او دا تلفونه ډیر زیات دوام نه دی کړی. نو زه فکر نه کوم که دا ظلم د دوی د ائتلاف ډیر زیات دوام وکړي. مخکې ما وویل چې هر هغه ائتلاف چې هغه ګډ ارزښتونه ونه لري، ګډ اهداف ونه لري او فکری وحدت ونه لري، هغه ډیر زیات دوام نه کوي.
ډیره مننه استاده. اوسنی ائتلاف د طالبانو سره د خبرو او مذاکراتو غوښتنه کړي، فکر کوي طالبان به دوی سره خبرو کولو ته حاضر وي؟
زه فکر نه کوم که طالبان دوی ته پارسخت قائل شي او دوی سره د رقیب په حیث باندې خبرې وکړي، ځکه اوس وخت کې د طالبانو او د دوی موقف ډیر زیات مختلف او متفاوت دی. تاسو وګورئ په خبرې اترې د هغو ګروپونو یا هغه ډلو یا هغه تنظیمونو ترمنځ کېږي چې هغوی تعادل یو څه برابر وي. دا ائتلاف چې تاسو ګورئ، د دې اکثره مشران تبعید کی د هیواد نه باندې دي، او هغوی حتی هغه پخوانی نفوذ او هغه نه لري، په ولس کې محبوبیت نه لري، په ولس کې ځای نه لري، او همدارنګ دوی یو قوت هم نه دی، نه یو نظامي قوت دی، نه یو سیاسي قوت دی، نه نړیواله پښتوانه لري، نه سیمه ایزو هیوادونو نه پښتوانه او حمایت لري. نو زه فکر نه کوم که طالبان دوی سره خبرې وکړو، که خبرې ووم که کېدای شي په هغه اهمیت ورته قایل نه شي چې دوی فکر کوي.
وساله ستاسو په اند اوسنی ائتلاف په نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي، او آیا له نړیوال ملاتړ پرته له افغانستان نه د باندې جوړ شوي ائتلافونه به کومې پایلې ته ورسیږي؟
زه فکر نه کوم که اوسنی ائتلاف نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي، ځکه په دې کې اکثریت هغه څیرې دي چې هغوی په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې په واک کې وو، په اقتدار کې وو، او نړیوال ټولنې د حمایت نه برخوردار او په حکومت کې وو. هنو دوی هغه څیرې دي چې د نړیوالو په وړاندې هم خپل اعتبار د لاسه ورکړی، د افغانانو په وړاندې هم اعتبار د لاسه ورکړی. نو زه فکر نه کوم که دغه ائتلاف نړیوال ملاتړ ترلاسه کړه، حتی نړیوال خو څه چې سیمه ییزو هیوادونو به هم دوی ملاتړ ترلاسه نه شي کړی، ځکه دا هغه سولیدلې څیرې دي چې نه ولس په باور کوي او نه نړیوال په دوی باندې باور کوي. وخت چې نه دوی یو قوت وسی او نه ولسی محبوبیت ولري او نه نظامی قوت ولري، نه سیاسي قوت ولري، نه نړیوال ملاتړ ولري، نه د سیمې هیوادونو ملاتړ ولري، نو دغسې ائتلافونه زما په نظر کم خاص نتیجه نشي لرلی.
ډیره مننه استاده. ستاسو لاندې فکر نه کوئ چې طالبانو حکومت د نړیوال اعتبار ترلاسه کولو لپاره په کور دننه ملاتړ او مشروعیت ته اړتیا لري؟ د دې مشروعیت لپاره خبرې اترې یو بل منل څومره اړین دي؟
بله، دا د یو نظام لپاره دا ډیره زیاته مهمه ده چې هغه لومړی په هیواد کې خپل ترلاسه کړي، د خلکو ملاتړ او د خلکو نه مشروعیت ترلاسه کړي. زه فکر کوم کافی اندازه ډیر وخت تیر شو د طالبانو په واک کې پاتې کېدو لپاره. نو زه فکر کوم چې که طالب مشران په هیواد کې د دایمي حکومت او د دایمي سیاست کولو لپاره لیوالتیا ولري او دې لپاره ژمنتیا ولري، نو ډیره مهمه ده د خلکو د خپلو خلکو اعتبار ترلاسه کړي او د یو منل شوی نړیوال اسلامی سند پرانا کې چې هغه ولسی ملاتړ شمیرل کېږي، د خلکو زور د خدای زور دی، نو په یو شکل نه یو شکل کاغذ ترلاسه کړي، نو دا دوی سره په هیواد کې د دوامدار حکومت والی او په هیواد کې د دوامدار سیاست لپاره زمینه برابروي. او کچېری دوی ولس نو سم دغه په فاصله کې پاتې شي نو دا د دوی د وسنی حکومت دوام لپاره هم زیان لري او پاینده کې په هیواد کې دوی په سیاست کې فعال نشي پاتې کېدل. ځکه هغه په دنیا کې تاسو وګورئ هغه حکومتونه هغه ګوندونه او هغه فکری جریانونه چې هغه سره ولس همغږې نه وي ولس ورسره ملاتړ ونه لري دا هوی بقا او تداوم اوږدمهاله لپاره ناممکن دي. نو زه فکر کوم چې دا ډیره مهمه ده طالبانو سره چې د یو ملي رومان یا د ملي خبرو اترو لپاره یو زمينه برابره کاغه چې هر میکانیزم به په افغاني ټولنه کې د پریکټس وړي او د خلکو ته زمونږ وړي نو دغه سی یو تفاهم ته یو خبرو اترو ته یو ضرورت ما په نظر باندې لیدل کیږي.
وسه د ډیره مننه د ورستې پښتنې په توګه آیا رامنځته شوی ائتلاف د طالبانو له حکومت سره څه مشترک ټکي لري چې پر بنسټ یو جوړجاړي ته ورسیږي؟ تاسو د یو جوړجاړي احتمال ویني پکې؟
د اوسني ائتلاف په سر کې اکثریت مشران چې تاسو وګورئ دا اکثریت طالبان د طالبانو ضد څیری دي د طالبانو ضد مهرې دي او همدارنګ د ارزښتونو په لحاظ په فکری لحاظ باندې دوی طالبانو سره وحدت یووالی تړون نه لري. نه یوازې دا چې تړون او وحدت نه لري تاسو وګورئ په تیرو تقریبا د شلو نه زیات کلونو کې په جریان کې تقریبا د یویشت کلونو لپاره دوی طالبانو سره مستقیما په جګړه کې وو ځکه دوی په حکومت کې وو او طالبانو د هغه حکومت په وړاندې وسلواله مبارزه کوله. نو دا ډېر زیات سودونه خیس څیرې دي زما په نظر باور او زما په نظر دا چې ډېر زیات زدونه خیز دي یو د بل ضد دي نو په همدې لحاظ باندې زه فکر نه کوم چې دوی ترمنځ او جوړ جاړی یا روغه جوړه او تفاهم رامنځته شي. زه ډېر لرې ګورم د واقع کېدو نه چې د ځمکني واقعیت نه ډېره لرې ده چې اول طالبان دې ته حاضر شي چې دوی د یو قوت په توګه د یو سیاسي جریان په توګه ومني او بیا دوی سره خبرو ته کینی او کیم نه خبرو ته نو زه فکر نه کوم چې خاص نتیجې ته ورسی ځکه دوی ترمنځ د دوی تیر تاریخ کو ګورای د دوی تیر دښمنۍ ګورای فکری واټن ډیر زیات دی. فکر نه کوم چې یو مطلوب نتیجې ته ورسی که البته خبرې اترې ووم که یو مطلوب نتیجې ته زما په نظر نشي رسیدلی.
د تهران رادیو درنو اوریدونکو د نن مرکې لپاره بل شوی وخت هم دومره وو. تر بیا چې د وی بلې مرکې لپاره ستاسو په درنو چوپړ کې حاضری ګو تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو. هر چیرې چې یاست خاط او آباد اوسئ.
دلمر په حضور کې
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د رواني دسمبر میاشي په 11 نیټه د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها د ولادت د کلیزی په مناسبت په امام خمیني رحمت الله علیه نوم حسینی کې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر پښتون سره یو لړ مراسم تر سره شول. په دغو مراسمو کې د اهل بیت علیه السلام په زرهاو محبانو شتون درلود او مداحیه او شعرونه یې وویل. نو په دغه محفل کې د معظم رهبر د ارزښناکو څرګندونو په اړه به د خپرونې په دې برخه کې یوه وینازه علی اصغر عابدي او زما محترم همکار
حامد شهاب
درته وړاندې کړو. هیله ده چې د پروګرام تر پایه زموږ سره ملا پوسه.
قدرمن اوریدونکو د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنئی د اهل بیت علیه السلام له محبانو مدهانو سره په کتنې کې چې کابو درې ساعته دوام وکړ اول د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها د نیکمرغه میلاد په مبارکه ویلو سره هغه بزرګواره د یوې بلګې په توګه یاد کړو. د غرازی او فرمایل حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها د دینداري یو مثال د عدالت غوښتنې نمونه و د جهاد اوسوه د بیان اسوه وه. د مدینه د مسجد هغه خطبه یو بی مثاله روخانه او عبرتناک خطبه وه. هغه بزرگواره د یوې میرمنې د دندو نمونه وه، د خاوند د خیال ساتلو، د اولاد د خیال ساتلو، د حضرت زینب په شان د لور د روزلو او د داسې نورو ډیرو اسلامي ارزښتونو نمونه.
د اسلامي انقلاب معظم رهبر د خپلې وینا په یوه بل برخه کې د مداحۍ ویلو پاکله هم ځینې ټکي بیان کړ او مداحۍ په نننۍ دنیا کې یو ډیر مهم ډګر وباله او د دې وړتیا لري چې پاکله تحقیق وسي او څېړنه وسي چې د هر شعر او آواز او آهنګ او کړچار تر شا کم شی پروت دی. دوی په دې خبرې سره چې نن سبا پس له څو لسیزو د مداحۍ ډېره مهمه ښکارنده د یوه اغیزناک عنصر په توګه ظاهره سوه وفرمایل، مداحۍ نن سبا د مقاومت د ادبیاتو یوه اډه ده. مداحۍ نن سبا د مقاومت د ادبیاتو لپاره یوه قرارګاه ده. که یو فکر موجود وي خو له هغه فکر سره متناسب ادبیات نه وي، نو هغه فکر مري، له منځه ځي. له اندېښې او فکر سره د مناسبو ادبیاتو تولید یو ستر هنر دی، یو داسې مرکز او اډه چې دغه ادبیات د مقاومت ادبیات تدوینوي، پراختیا ورکوي او منتقلوي یې. د مداحۍ او هیئت ښکارنده ده. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای د مقاومت او د ملي مقاومت د مفهوم په بیانولو سره وفرمایل، ملي مقاومت یعنی د هر هغه فشار مخې ته ټینګېدل چې دښمن یې د انسان د ژوند په یو اړخ باندې اچوي تر څو هغه ولس تسلیمېدو ته مجبور کړي. له مقاومته زموږ مطلب د دغه فشار په وړاندې درېدل دی، ځان ټینګ کړي، مقاومت وکړي، ودرېږي، پایداري وکړي، د دښمن پشه پری پریکری او لاسونه ور غوڅ کړی.
حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای د ایران په اسلامي جمهوریت باندې د تپلو دبونو ماهیت په اشاره سره ټینګار وکړ چې دبونه تل یو څرګند فوجي شکل نه لري. دغه دبونه کله کله د ګواښ او پوځي اوزارونو په چوکاټ کې راڅرګندېږي، نو کله د بندیزونو په شان د اقتصادي دبونو په بڼه کې، او کله کله هم په نفسیاتي جنگ، رسندوی فضا جوړونې او خبری جنجال جوړونو سره تعقیبېږي. دا دوی په وینا مجازي او د انټرنیټ فضا، بهرنیو رسنیو او حتی د ځینو هیوادونو د سیاسي او پوځي چارواکو رسمي دریځونو ته یوه کتنه ښودنه کوي چې دغه ټولې هلې ځلې په یو چورلیز متمرکزې دي، او هغه د ولسونو او د هغو په سر کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولس په مقاومت باندې دباو اچول دي. حضرت امام خامنهای دغه راز وفرمایل، دا دباونه له پوځي او اقتصادي دباونه رانیولې تر رسندوی دباو پورې په انټرنیټي فضا کې تر نفسیاتي عملیاتو، شبکه سازۍ او د جاسوسانو تر روزنې په شان مختلفو شکلونو سره لیدل کیږي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په دوام کې د دغو دبونو وروستی هدف تشریح کړ او وی فرمایل، دغه اهداف ډول ډول کېدلی شي، کله د ټاټوبي او خاورې پراختیا ده، لکه چې یې نن سبا نمونې د لاتینی امریکا له ځینو هیوادونو سره د امریکې په کړنلارې کې لیدل کیږي، کله هم د هیوادونو تر ځمکې لاندې زیرمو او طبي سرچینو پانګونو ته رسیدل دي، او کله کله هم کلتوري او دینی مسائل یا د ټولنو د ژوند په طریقې کې د بدلون په ورتپلو سره تعقیبېږي. د حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای له نظره د دغو دبونو تر ټولو بنیادي هدف د ولسونو د هویت د بدلولو لپاره هڅه ده. یو داسې ژور دباو چې زیاتره د رسندوی او کلتوري اوزارونو له اړې له لورې اچول کی.
په دې اکله وفرمایل، سل کاله وسول چې لویدیځوال چې د قاجار پړاو په وروستیو وختونو کې ایران ته راغلی و، کوشش کوي چې د ایران د ولس هویت بدل کاندي، د هغوی دیني هویت، تاریخي هویت او د هغوی کلتوري هویت. رضا خان اولنی ګام پورته کړ خو کامیابه نه و.
ورپسې کسانو لا سیاسي ډوله حرکت وکړ. ځینې کارونه یې وکړل خو کامیابه نه شول. اسلامي انقلاب پرې راغی، هر څه یې ووینځل او یوړل. د ایران د ولس د هویت د بدلولو لپاره فشار په هر حال په دې ټولو مواردو کې مقاومت لازم او ضروري دی. مقاومت هم یعنی زغم، پایداري، درېدنه، نه تسلیمېدل او د فشار لامل ته ماتې ورکول، دا ټول د مقاومت معنا ده. آیت الله العظمى سید علي خامنه‌ای د دښمن په وړاندې د ایران د ولس د مقاومت پاکله هم وفرمایل. زموږ ولس د اسلامي جمهوریت د جوړېدو او د اسلامي انقلاب د بریا له پیل څخه وتوانېده چې مقاومت وکړي، وتوانېده چې ودرېږي او د دښمن د فشار په وړاندې تسلیم نسي. ټولو کار وکړ. ځینې کارونه چې دښمن د ایران د ولس خلاف وکړل داسې وو چې که بل هر ولس یا هیواد په خلاف ترسره سوی وای هغه به بیخي ختم کړی وای، خو د ایران ولس کلک ودرېده. اسلامي جمهوریت په پوره استقامت او مقاومت سره ودرېده.
د اسلامي انقلاب موضوع لار خود د دښمن تبلیغاتي جنگ ته په اشاره سره وفرمایل، اوس موږ له پوځي نښتو زیات څه ولیدل او همدا شان یې پر له پسې د تکرارېدو احتمال هم ورکړ. ځینې خاصدن دغه شی ته هوا ورکوي څو د خلکو زړونه په شکې وساتي، طرحه رامنځته کړي، خو انشاءالله چې نه کامیابیږي. په یوې تبلیغاتي او رسندوی نښتې کې یو، له چا سره؟ له یوې پراخې جبهې سره. موږ به تبلیغاتي جنگ کې یو، په معنوي جنگ کې یو. دښمن پوه شو چې په پوځي او دباو په اوزار سره د دغه هیواد او د دې الهي او معنوي خاورې نیولل ممکن نه دي. پوه شو چې که تصرف غواړي او دخالت او کامیابي غواړي نو باید زړونه بدل کړي، باید مغزونه او فکرونه بدل کړي. نو دغه کار ته یې لاس واچوه. البته موږ یې مخې ته کلک ودرېدو، خو نن سبا خطره همدغه ده، لاره دغه ده، د دښمن هدف هم همدغه دی. دوی دغه راز وفرمایل، زموږ په هیواد کې د دښمن هدف د اسلامي انقلاب مفاهیمو د خپرونکو آثارو له منځه وړل دي. موخه یې دا ده چې خلک ورو ورو د اسلامي انقلاب له یاده، د اسلامي انقلاب د هدف له یاده، د هغو کارونو له یاده چې په انقلاب کې وشول او د اسلامي انقلاب د اربخات امام له یاد څخه وغړوي. د دې لپاره کار کوي، هڅه کوي، په میلیارډونو پیسې لګوي. لیکوال، هنرمندان، کتاب لیکونکي، ناول لیکونکي، هالیوډ او داسې نور په کار ګماري، له ډول ډول اوزارونو استفاده کوي د دې لپاره چې د ایراني ځوان ذهن بدل کاندي. په دې برخه کې زموږ مخې ته فعاله جبهه یوه پراخه جبهه ده، البته مرکزی امریکا دی. چار چاپیره هم ځینې اروپایي هیوادونه دي او په څنډو کې تالی چټي، خاینان او بیوطنان او دغسې نور ځینې کسان دي چې په اروپا او نورو ځایونو کې غونډ شوي دي لپاره د دې چې یو څه ترلاسه کړي. دا یې هم خپله روده ګرځولې ده. موږ د دوی په وړاندې کلک ولاړ یو.
د اسلامي انقلاب معظم رهبر په دې ټکي باندې په ټینګار سره چې د انقلاب جبهه او د مقاومت کارګزاران باید د دښمن مخې ته جنګي صفونه برابر کړي، څرګنده کړه د انقلاب جبهه او د مقاومت کارګزاران باید د دښمن د چال او وضعیت وپیژني. خپل آرایش صفونه دي د دښمن د دغه نظم او مقصد سره مطابق وټاکي. زموږ په پوځي مسایلو کې د صفونو تنظیمېدا د دښمن په هدف پورې اړه لري. چې ووینو دښمن په یوې برخې باندې حمله کول غواړي، نو پوځي آرایش یعنې تنظیم مو داسې برابروو چې ماتې ورکړي. دا کار باید د تبلیغاتو په لړ کې هم ترسره سي. تبلیغاتي آرایش باید په هغه لور لاړ سي کوم اړخ چې دښمن هدف ګرځولی دی، او هغه اسلامي معارف، شیعه معارف او انقلابي معارف دي. دښمن دا په نښه کړی دی، باید په وړاندې ودرېږو. البته دا آسان کار هم نه دی، خو له نیکه مرغه نن سبا موږ په علمیه حوزو کې ډېر فاضلان لرو چې په دې برخه کې کارونه کړي دي. فکر یې کړی دی محصول لري او د هیواد مداحه ټولنه ترې په بشپړه توګه استفاده کولای سي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنهای په پای کې وفرمایل ولس په ودرېدنې صدق او صفا او په خیرخواهۍ او انصاف غوښتنې سره د اسلام عیاران لپاره ورځ په ورځ آبرو او قدرت رامنځته کوي او د متعال خدای په توفیق هیواد په حرکت هڅې او ترقۍ روان دی.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو.
تلپات خوشبوی ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ عزیزانو. د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمې ستاسو حضور ته حاضر شوی یم چې د تلپاتې خوشبویي تر عنوان لاندې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ. د تلپات خوشبویی په یو لسم پروګرام کې د رهبری ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنهای د بیلابیلو موضوعګانو په اړه د معرفې او تفسیر اړخ ته پام کوو. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای په لاره کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کوي. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای تعالی په لار کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کړې ده او جوتوي چې متعال خدای هیڅکله د خپلې ژمنې خلاف ورزی نه کوي. خدای تعالی په قرآن کریم کې په څو ځایونو کې پخکاره او ډاګه ژمنه کړې ده که څوک د خدای په لاره او د دین په لاره کې هڅه وکړي نو هغه ته فتح ورکوو. دا د خدای وعده ده. په یو ځای کې فرمایي ولینصرن الله من ینصره. په دغه تعبیر کې لینصرن الله څو د تأکید نښې لري چې یعنی مؤکدن او مؤکدن خدای تعالی نصرت کوي د هغو کسانو چې د خدای دین او د هغه نصرت وکړي. دا یوه ژمنه ده، الهي ژمنه ده. په دغې وعدې باید اعتماد وکړو. د سلواغې په هغه نولسمه ورځ له دې سره سره چې دا پیښه وشوه او ویلیدل چې د پوز یو شمیر کسان راغلل، له انقلاب سره یې بیعت وکړ. تر اوسه داسې کسان و چې ډاډمن نه و، خیال یې آسوده نه و، هیلمن نه و چې دا کار به نتیجه ورکړي، خو امام راحل په الهي ژمنې ډاډمن و. امام راحل او هغه کسان چې د امام د لارې پیروان و پوهیدل چې دا ژمنه به پرې کنده تحقق ومومي، پرې نه ښودل چې حرکت سست شي. کله چې ډاډ و راتلونکي ته هیله من و، نو نه پرېږدي چې حرکت سست شي. دا مهم محاسبات دی چې انسان پوه شي خدای تعالی په خپل ژمنې وفا کوي. دا هم د قرآن کریم آیت دی: ومن اوفا بعهده من الله، هیڅوک له خدای تعالی زیات وفادار نشته. خدای تعالی وعده ورکړی ده او په دغه ژمنې به عمل وکړي.
Thank you. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.